درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کربه سبا سه شنبه د یو جګړې پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړه شي. په دې پلاوي کې به د مالیې، سوداګرۍ وزارتونه او دغه راز د پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې او پی آی اے یا د پاکستان د هوایي شرکت چارواکي شامل وي. پاکستانی پلاوی به په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وبیني. دا پلاوی څو ورځې وروسته له دې افغانستان ته سفر کوي چې د دوو هیوادونو ترمنځ پر ډیورن کرښه نښتې وشوې. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالي او د خیبر پښتونخوا د کورمې ایجنسۍ د خرلاچۍ د سیمې ترمنځ د تګ را تګ لار چې د وروستیو نښتو له کبله بنده شوې به پرون بیرته پرانیستل شوه. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورن کرښې د دواړو خواوو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د دوو خواوو ترمنځ د تګ را تګ لاره باید فوراً خلاصه شي. په پاکستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد څه باندې 2.5 میلیونه ماشومانو ته د واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. په لومړي پړاو کې به په بلوچستان، اسلام آباد، سند او پنجاب کې او په دوهم پړاو کې به د دسمبر له 15 نیټې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین عملي شي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. په افغانستان کې هم د شنبې له ورځې د پولیو او شری پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شوی دی. په پاکستان کې یو سناتور چې پر پوزې انتقادونه کړي وو نیول شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی پرون یک شنبه د سنا جرګې غړی اعظم سواتی چې په تحریک انصاف ګوند پورې تړاو لري ونیو. ویل شوي چې اعظم خان سواتی پر خپل ټویټر پاڼه پر پوز انتقادونه کړي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایي ځواک تخنیکی متخصصانو دوی نوري الوتکې هم ترمیم کړي دي. د طالبانو د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی رسنوی ته پاستولې خبر پانه کې ویلي چې د دوی تکنیشنانو دوی ان ای ان دوادرش او ای ان شپاګ وشت الوتکې ترمیم او البته چمتو کړی دي. تر دې وړاندې هم خوارزمی د ترکیه انادولي خبري آژانس ته ویلي چې دوی شاوخوا اویا الوتکې او هلیکوپټر ترمیم کړی دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 نړیوال جام سیالیو ته ووته. افغانستان وروسته لدی چې له سریلانکا څخه د یوې لوبې په ګټلو 10 پوینټونه او د بلې د لغوه کېدو په خاطر 15 پوینټونه ترلاسه کړل نړیوال جام ته لاره وموندله. ټاکل شوې ده چې افغانستان او سریلانکا د چهارشنبه په ورځ په درېمه یا وروستۍ مسابقه کې له یو بل سره مخامخ شي. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي چې په انستاګرام کې د مینوالو شمیر 15 لونو ته ورسید. د پدې خاطر لغپلو مینوالو مننه کړی ده. او د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل شول. ادعا کیږي چې دغه کسان کم نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل وو. د سومالیا د پولیسو ویندوی وویل چې په دغو کسانو کې 14 ایرانی او 16 پاکستانی دي. تاسی آزادی رادیو اوری د روان خبرونې په دوام کې ځینې افغان شزی وای د ژغ پورته کول حق ترې اخیستل شوی دی. همدې
تحصیل او تعلیم نه منې کړی دی، عمل کار نه منې کړی دی او هم لګرځیدنې یا د
په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د ستونزو په اړه له خبریالانو سره کتلي دي، خو یو شمیر خبریالان وایي
سانسور ډیر زیات دی، خبریالان آزاد لاس نه لري، د مطالبه په نشر کې رسنۍ آزاد لاس نه لري.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو خاوندان وایي
د پاکستان څخه چرګان راځي په لارې لارې او چرګان را روان دي، افغانی سوداګر له تاوان سره مخ دي.
زا زمو شخله ازادي راديو اور د نړیوال جام سیالي هم دوام لري. همدا شپه د کامرون او سربیا مسابقه روانه ده. تر دې د مډواړه درې په درې مساوي دي. دواړو یو بل ته درې درې ګول ورکړي دي. او جالب ده چې کامرون په دې ورستي تو شیبو کې دوه ګولونه وهل او مسابقه تر دې د مساوي کړي ده. د سیمهال چې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاره سرزینی کمپاین او په تړاوې د افغان شزو په مراتړ په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې لارجنونه او اعتراضونه روان دي. په افغانستان کې د نن د شزو د حقونو فعالان وي د ژغپور تکول حق ترې اخیستل شوی دی. دوی وایي کورنۍ تر دې کچې تر فشار لاندې راوستل شوی چې دوی ته لکوره د وټلو اجازه نه ورکول کیږي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې
د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان چې د محل په افغانستان کې دی وایي ورستر بلی په کور دننه د افغان جنو خوځو لپاره د عدالت غوښتنې غوونه مخ په ټپی دودي. دوی چې واکتر طالبانو لبیا زلی رسیدو ورسته څو ځل سړکونه واټونو تراوتی او د جنو خوځو لپاره د زده کړو کار او برابرۍ لپاره غک پورته کړی وایي او ستر دی کچې تر فشار لاندې دي چې لکوره د وټو حق هم تر اخیستل شوی. د خوځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي د امنیتي سونز لامل یې نوم راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
زمونه کې طالبات زنان
مت لکه چې طالبان مترزی میرمنی نیسی او زندانی کوی نور هیڅ میرمنی حاضر شوی نه دی چې لکوره وزي او د خځو لپاره عدالت وغوړي. اوس یوازې په ټولنیزو رسنیو کې غږ پورته کیږي مګر نور څوک داسې جرأت نشي کولای چې لکوره وزي. زموږ د ډیرو کورنۍ موږ ته اجازه نه راکوي چې لکوره وزو او عدالت وغوړو.
د خځو د حقونو یو بل فعال هم چې دا هم نغواړي د ورته سونز لاملې نوم پر راپور کې واخیستل شوی طالبان هغه نجونې او خځې زپی چې د خځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقم شوه کې
د افغانستان شرایط داسې شوی چې موږ نشو کولای په لوړ غاک خپل حق وغوړو. هر چا چې غاک پورته کړی ځپل شوی. تاسو شایدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نور خځو په څیر چې غاک پورته کړی اوسنی حکومت وړي او وسو سره زندانی دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان واکتل رسیدو وروسته په ځلونو هغه معترض نجونې او خزینې ولې چې د خځو لپاره د زده کړو کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي. خو د تمنا زریا پریانی پروانه ابراهیم خیل نیروفر یازان او نږدې شل نور نجونې او خزې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض نجونې او خزې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازینۍ موخه د افغان نجونو او خزو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او خزو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي.
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځانته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېر ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغل مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د خوځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منه شوی نه دی. خو طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلي او تر خوایلو څو محدود دولتي ادارو پرته نور ټولو کې انجونیو خوځې لکار لري کړی دي. په افغانستان کې د نننه د نجونو خوځو لپاره د عدالت غوښتنې په اړه خاموشي داسې مهال ده چې پرون بیا په لندن او کاناډا کې د افغان خوځو په ملاتړ پراخ لاریونونه وشول. په لندن کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکو ملال یوسفزی هم یو لاریون کې ګډون وکړ او ویل د نړۍ مشران باید غلي پاتې نشي او د افغان نجونو خوځو غږ واوري او ډیر څه ورته وکړي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې وه د بریتانیا په پلازمینه لندن او د کاناډا په څو ښارونو کې د شزو او بشري حقوقو فعالانو د لاریون په ترڅ کې د افغان شزو په وړاندې د طالبانو بندیزونه وغندل. د کاناډا د مظاهرې یوې تنظیمونکې شینکۍ کډو خیل په دې اړه چې د طالبانو له لوري پر شزو د لګول شویو محدودیتونو په اکله دوی څه وویل له اصلي راډیو سره په مرکه کې خپل نظر څرګند کړ.
هم د تحصیل او تعلیم نه منې کړی دي، هم له کار نه منې کړی دي او هم له ګرځېدنې یا له د ژوند له چارو نه، یعنی له اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل میرمنې ورځ په ورځ حذف کېږي او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي دا مطابق د شریعت او د غوړې په دې شکل توجیه کوي.
فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی او آیا جواب به ورکړي بالاخره که څنګه؟
دغه په دې باندې طالبان کوم اکثر عمل کوي کنه کې به د دغه پر مربوطه اما کم از کم باید پوښتنه چې د افغان مرمن لپاره د کړنې قابلیت قبول ځق یو تاریخ ولادت د خزو د بشري حقوقو نقص دل دي دغه حقوقو تر خپل لاندې کول دي. هم درنګ دنیا ته اور چې وخې چې ګور دنیا ولې پدې پداسه کړنو په مقابل کې خاموشه ده باید افغان خلک سره حمایت وکړي.
د کاناډا د مظاهرو یو تنظیمونکي شینکی کارو خیلبه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي تیرو دریونه یو کې د رسنیو فدراسیون له پلاوی سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو اوسنۍ ستونزې له نږدې لیدلي او اوریدلې دي. د دغه وزارت ویندوی وایي هڅه کوي چې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې شته خندونه پاتور ورسی شي. له بلې خوا یو شمیر خبريالانو او د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي اطلاعات ته لاسرسی کم شوی او تر خواهی ده پیش و خبری پوششم خوراستونز من شوی ده. جزیات پا دیرا پورکی
د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت چارواکو د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه چې د همدې وزارت د رهبرۍ لخوا ټاکل شوی نږدې درې اونیو کې په افغانستان کې لزنیو تصویري غږیزو او چاپي رسنیو لیدنه کړې. د دې وزارت وایانه دونمتین قانی رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي د پلاوي د خبريالانو او رسنیو ټول ستونزې اوریدلې او د حل پلارو چاروي بحث شوی.
مقصد از این حیات
لدی پلاوي زموږ هدف دا و چې یو اړیکه جوړ شي، ننګونې واوریدل شي او د حل لپاره د رسنیو له استادو واوریدل شي او حل لارې ورته پیدا کړو.
حل دشته باشیم.
قانی تبی دوی اطلاعات ته لاسرسی او ترخوای د رسنیو او بیان ازادۍ ترجمان دي او غواړي خبري اعلان او رسنیو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. ترجمان داسې محل کې چې د طالبانو اوسنۍ رژیم اطلاعات ته د لاسرسي په محدودیت د خبري اعلان په خپل سر نیونی د خبري اعلان په کارونو کې پلاس وهنی او فشار راوستلو تورن دي. په ورته وخت کې یو شمیر خبري اعلان او رسنیو او خبري اعلان د ملاتړ بنسټونه کډ سام د طالبانو حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت لدی اقدام هر کله کې خوایي په افغانستان کې خبري اعلان له خورا ډیرو سنزو سره مخ دي. د ټولو نیوز خبريال عمران دانش وایي مال اطلاعات ته لاسرسی کم شوی او درخواه د پیښو خبري پوښښ هم خورا ستونزمن شوی دی.
په لزمونه خبر اعلان وهل شوي دي. په تېر یو نیم کال کې همدارنګه سانسور ډېر زیات دی. خبر اعلان آزاد لاس نه لري، د مطالبو په نشر کې رسنۍ آزاد لاس نه لري، نشي کولی په هغه ډول چې اړتیا ده د افغانستان اوسنیو حالاتو ته پوښښ ورکړي.
په نورستان کې د الینا راډیو مسؤل شیر احمد احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې مالی ستونزې او خبريالانو ته ورپېښ غواښونه بیا جدي بولي.
ځینې وخت تهدیدونه هم وي، خبريالان تهدیدېږي، د هغوی شخصیت ته صدمه رسیږي یا وژل کیږي یا بندي کیږي، نو دا تهدیدونه دا مشکلات ستونزې شته دی.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټیانۍ مسؤول ظریف کریمی بیا هیله ښیي چې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې راپورته شوې لویې ستونزې حل شي.
هغه ستونزې چې نن سبا ورسره په افغانستان کې خبريالانو او رسنۍ مخ دي، د خبريالانو نیول، زنداني کول او له بل طرفه بیا د خبريالانو ځاني خوندیتوب دی. تر ټولو مهمه کاري موضوع چې ورسره خبريالان مخ دي، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمی دی.
که څه هم معلومات ښیي چې وخت له طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته زرګونه ښځینه او نارینه خبريالان بینندي شوي، ډېرو نورو یې وطن پریښی او دغه شان لسګونه رسنۍ تړل شوي. خو د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت شمیري ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې سو ول لس کورنۍ او څوار لس بهرنۍ رسنۍ په دوامدار توګه فعالیت کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نامو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کندوز ولایت د قلعزان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له کبله له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالی د دې سبب شوی دی چې دوی خپل ناروغان په خپل وخت روغتون ته ونشي رسولی او ډېر ځلې داسې شوي دي چې د لارې په اوږدو کې ناروغ سا پرې کړې ده. په دې اړه دا راپور واوري.
د کندز د قلعزال ولسوالۍ وسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د امو د سیند پر غاړې د پرتې قلعزال ولسوالۍ د وسیدونکو له ګڼو ستونزو یوه هم د سړک خرابوالی دی. د یادې ولسوالۍ یو اوسیدونکي غازی محمد آزادۍ راډیو ته وویل د یاد سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای.
د سړک غټ مشکل دی، ټول خلک ورسره په مشکل کې دي. مشکلات دغه دي چې هر مریض مونږ ته پیښ شي، مونږ مریض په درې ساعتو څلور ساعتو کې نشو ډاکټر ته رسولای، او داسې هم پیښې راځي چې د مریض مړ شي او حلاکت ته ورسیږي. اولې په دې چې یو ساعت لاره ده، تقریبا تر یو ساعت نه اضافه لاره نه ده، او مونږ دغه یو ساعت لاره تقریبا په درې ساعتو کې طی کوو.
د قلعهزال ولسوالۍ د عمومي سړک په خیدل د دې ولسوالۍ د خلکو د اوږدې مودې هیله او غوښتنه ده چې تر اوسه نه ده پوره شوې. د نوموړې ولسوالۍ د اختپې بازار یو اوسیدونکي عبدالستار آزادۍ راډیو ته وویل
سړک خراب، حالت مردم خراب،
سړک ډیر خراب دی، خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کرزي د حکومت پر مهال یو ځل پرې جغل اچول سوی و، بیا ورته هیچا پاملرنه ونه کړه. له کوچنیوالي زما هیله دا وه چې زموږ د ولسوالۍ سړک به یو ورځ په اساسي ډول ورغول سي، خو زما عمر له 500 کلونو واوښت خو سړک جوړ نه سو.
دوی انتقاد کوي په تیرو شلو کلونو کې په وار وار دوی د دې ولسوالۍ د سړک جوړېدو غوښتنه کړې، خو یوازې له دوی سره ژمنې شوي او عملي شوي نه دي. غلام قادر چې له شل کالو راهیسې د قلعهزال کندز ترمنځ موټر چلوي وایي
د اختپې لاره ډیره خرابه ده، دغه ریګ دی، ریګ موټر بند پاتې کیږي. داسې ورځ شوې ده چې سیاسره راسره وه راغلی یم، او سیاسره په اولادت باندې مریضه وه، او په ماښام دا مریض مې راوستو په ریګ کې بند پاتې شوم. نو که چېرته لاره جوړی نو زه په نیم ساعت کې دلته راځم، نو په یو ساعت کې ما هغه سیاسره دلته راورسوله شپخانې ته.
45 کلن بسم الله چې د قلعهزال کندز ترمنځ پر غځېدلي سړک موټر چلوي ورته خبره کوي.
سړکای ما مردم خراب است، دا 12 سال پیش جوړ شو، هر چې خوري است.
د لارې پوښتنه م کوه، د لارې خرابوالي له امله هر پیره زموږ موټر اوارس کوي، پر وخت کندز ښار ته نشو رسیدلی. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د قلعهزال ولسوالۍ سړک په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
خو له دې وړاندې په کندز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې ډیر ژر به د قلعهزال ولسوالۍ د عمومي پل او د سړک بیا رغونې چارې پیل شي. د دغې ولسوالۍ خلک وایي د لویې لارې خرابوالی پوهنه، روغتیا، برېښنا او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو شلو کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې. د قلعهزال ولسوالۍ د 70 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري او د کندز له سرحدي ولسوالیو څخه ده د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیح کردیم. رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د روانې خبرونه په دوام کې په کندهار کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتېدو په باب راپور لرو. همداراز به په یو بل راپور کې واورئ چې په کونړ کې د چرګانو د فارمونو خاوندان ولې شکایت لري. خو تر دې وړاندې اوس یو نړیواله موضوع، د چین تر ټولو لوی ښار شانګهای کې سلګونه مظاهره چان او پولیس په شخړه اوښتي دي. دا شخړه تیره شپه داسې مهال رامنځته شوه چې په چین کې د کووید 19 یا کورونا د سختو محدودیتونو پر ضد مظاهرې د درېمې ورځې په مخه روانې وې. دا مظاهرې د دغه هیواد په لویدیځ کې تر مرګونې اور لګېدنې وروسته پیل او څو ښارونو ته لمن غځېدلې ده. اسدالله لودین په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو جزئیات وړاندې کوي.
د چین په تر ټولو لوی او د نړیوال سوداګرۍ په ښار شانګهای کې دغه مدني حرکتونه په تیرې یوه لسیزه کې چې ولسمشر شي جن پینګ واک ته رسیدلی بي ساري بلل شوی دی. په ټول چین کې خلک د ولسمشر د هغې تګلارې په اړه ناهیلي دي چې نږدې درې کاله وړاندې یې د کورونا د سفر کولو په تړاو لاسلیک کړه. د نړۍ په دغه دویم لوی اقتصادي هیواد کې لا هم کورونا ورځ تر بلې خلکو ته درانه تلفات اړوي. رویټرز خبری اژانس د یو مظاهره کوونکي خبرې راخیستې چې ویلي دي
دلته د دې لپاره راغلی یم چې له هیواد سره مې مینه لرم، خو خپل حکومت مې نه خوښیږي. زه غواړم آزاد وګرځم خو نسم کولی. زموږ د کووید 19 تګلاره یوه لوبه ده، په علم او واقعیت نه ده ولاړه.
پر شانګهای سربیره مظاهره چان پرون یک شنبه د ووهان او خینګدو خارونو سړکونو ته هم راوتلی وو او په پانتونونو کې محصلانو هم د شنبه او یک شنبه په ورځو مظاهره وکړه. نن سهار د ورځې په لومړیو ساعتونو کې شاوخوا زر مظاهره چان په پلازمینه پکینګ کې د لیانګما سین پر غاړه راټول شوي وو او ویلې ماسک او نور محدودیتونه نه مني. چین کې مظاهره وروسته تر هغه پیل شوې چې د پنځم په ورځ په اورومچی ښار کې پر یوې هستوګنیزې ودانۍ کې اور لګیدنې لګ تر لګه لاستنه ووجل. خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د دغو تلفاتو لامل د کورونا له کبله وځ شوی قرنټین وباله. فرانس پریس خبری اژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای کې چیرته چې مظاهره چان راټول شوي وو او د سیاسي ازادۍ غوښتنه یې کوله نن لګ تر لګه دوه تنه توقیف کړي دي. د عیني شاهدانو او د فرانس پریس د خبريال په وینا پرون هم د څو تنو د توقيف خبرونه ورکړل شوې دي. دا چې د مظاهرو په تړاو ټول څومره کسان نیول شوي د شانګهای پولیسو په دی اړه د معلوماتو لورکولو ډاډه وکړه. پر توقيف سربیره له مظاهره چانو سره د پولیسو د شخړو راپورونه هم ورکړل شوي. فرانس پریس ویلي پولیسو مظاهره چان په زور تیتو پر کول او د هغوی له موبایل ټلیفونونو یې اخیستل شوي انځورونه لری کول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. یوازې په تیره یوه میاشت کې د کندهار میرویس روغتون ته په خوارځواکۍ اخته 240 ماشومان وروړل شوي دي چې زیات شمیر د لوږې له امله خوارځواک شوي دي. روغتیا پالان په خوارځواکۍ د اخته کېدو لوی له عملونه غربت یا بېوزلي روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسي زیات کموالی او د کورنیو د سواد ټیټه کچه یادوي. نور حال په دې راپور کې
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان وارد د ورشته هر ورځ په افسر ډول لسو څخه تر 15 په خوارځواکۍ ناروغي اخته ماشومان راول کیږي. زرمینه د مهال د میرویس روختون د کوچنیانو په ورش کې د خپل دوو هغه ماشومان سره تناسته د چی په خوارځواکۍ اختصاصي هغه چې د ماشومانو د لوږی مجبوریت په سره خسته وای ماشومان دا محل په بد وضعیت کې بستر دي. روغتیایی چارواکی په دې وروستیو کې دغه ناروغي په ډېرېدو ده. ان تر دې چې د ماشومانو په دې وارش کې پر یوه وخت دوه ماشومان پر یوه بستر پراته دي. د روبینی لور چې د خوارځواکۍ لامل کړي جوای د کمزور اقتصاد لامل خپل ماشوم ته ارزان بیه او د ټیټ کیفیت لرونکي شیدې ورکولې چې بل اخره د حالت ته ورسیده.
دا به خپل کمزور د کم عمر پیدام سپنه بیا موږ بس نه درځو د خپل شیدې موږ بس نه درځو د دې مې سره نه شیدې د 50 د برخستې هغه شیدو د ډاکټرانو ته وای دا چې د سره نه شیدو نه داس کړي دا کمزور ته اوس تر نستر فلی لا د دې مې په شمه شپ خانه کې د سر کړي دا د خپل شیدې چې هغه واس موږ نه لور هغه ډیر ګران چې سره نه شیدې د 50 د برخستې هغه سره دغه کم سر اوس تر نستر فلی لا د دې مې سر کړي
د کندهار د میرویس روختون مسلان وای په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی. د میرویس روختون د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای یوازې په تیرې و میاشت کې 240 په خوارځواکۍ اخته ماشومان بستر کړی دي. ډاکټر صدیق وای چې د اقتصاد روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسي او د تغذیه په اړه د کورنوي کم پوها په خوارځواکۍ د اخته ماشومان د شمیر د زیاتوالي لاملونه دي.
په تیرې میاشت کې 240 کسه مریضان په سوي ترځي کې بستر کړی و او دا چې بل علاج دا هم دي چې څه غریبی دی را سره ده ځکه اکثره خلک چې دي هغه وظیفې نه لري کاروبار کمزورې دي نو چې کاروبار کمزورې سي وظیفه نه یې خو نو پیسې هم نشته نو په کور کې غریبي او فقر راځي او که په متوسطه اندازه د کور غذا تامین نه سي نو کوچنیان سوی ته غځي ته ځي.
په هیواد کې د بیکاری او فقر د کچې د لوړوالي لامل نړیوالو بنسټونو د لوږی د لوړی کچې اټکل کړي او دغه هیواد سره د دوامدار بشري مرستو ژغ کړي. څو ورځې وړاندې د سیف د چلن موسې د یو راپور لمخې په افغانستان کې د جنوري لمیاشتې را په دیخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 30% زیات شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1900 او 15090 مندل شي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو فارم لرونکو وایي د پاکستاني چرګانو وارداتو بازار کمزوري کړی دی. د دوی په وینا کله چې په کونړ او نورو ولایتونو کې فارمي چرګوړي خرڅلاو ته چمتو شي نو له پاکستاني واردات زیات شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو نږدې 400 فارمونه شته چې پکې په سلګونو زره چرګوړي روزل کیږي او سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. له تیرو څو کالو دغه فارم لرونکي شکایت کوي چې پاکستان څخه واردېدونکو چرګانو بازار کمزورې کړې او دوی تاوان سره مخ کړې دي. خو لا هم له بهره د چرګانو وارداتو دوام کړی او کورني فارم لرونکي ستونزو سره مخ کړې دي. 15 کلن عبدالحق په سرکانو ولسوالۍ کې د غوښینو چرګانو د روزنې په فارم کې ولاړ دی. وایي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د چرګانو زیاتو وارداتو یې بازار خراب کړی او دوی په سلګونو زره افغانۍ زیانمن کړي دي.
زه خپله د چرګانو فارمونه لرم، د چرګانو روزګار کوم. دا 2 میاشتې کېږي چې د پاکستان څخه چرګان آزاد شوي، په لاریو لاریو چرګان را روان دي. افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي. یو خپل پلکونو روپۍ تاوان شیم، دغه روزګار یې په دې 2 میاشتو کې. زما ملګري چې زه یې پېژنم، نږدې دوستان دي او د چرګانو روزګارونه کوي. چا 4 لکه، چا 3 لکه، چا 10 لکه، تر دې هغه تاوانونه یې کړي دي.
فارم لرونکي یوازې له بهرنیو هیوادونو واردېدونکو چرګانو او د چرګانو غوښو نه دي زیانمن کړي، بلکې دوی د چرګانو د خوراکي موادو له کموالي او د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. یا د ستونزو سره یوازې د کونړ فارم لرونکي نه دي مخ، بلکې د ختیځو نورو ولایتونو فارم لرونکي هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په جلال آباد کې د ختیځ فارمي چرګانو د پلور او پیر مارکیټ یو تن کارکونکي شاه منصور شیرزاد راته وویل پاکستانی چرګانو یې پر مارکیټ دومره بد اغیز اچولی چې که مخه وننی ول شي نو زیات فارمونه به وتړل شي. فارم لرونکي دا هم وایي چې د چرګانو د خوراکي توکو او درملو بیې ډېرې لوړې دي او دوی نشي کولی چې د غوښینو چرګانو په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د چرګانو د وارداتو پر ځای دي ورته د چرګانو د خوراکي موادو او درملو بیې کنټرول کړي.
د پاکستان نه د چرګانو دانا آزاده کړي او د دې یو مخه ونیسي له افغانستان کې مالدارۍ ته وده ورکړي، نو دا به د افغاني سوداګرو لپاره یو مثبت ګام وي.
په کونړ کې حکومتي چارواکي بې ژمنه کوي چې تر خپلې وسې به د فارم لرونکو ستونزو د حل لپاره کار کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو یو خو منګه دغه مؤسساتو نه غواړو چې د دې سره مرستي وکړي، هغه ته چې کوم د چرګانو خوراک دی غورته ورکی، د وایانی ورته ورکی چې دغه خلکو دغه مصارف را کم شي، نو کاغه په بازار کې هغه خپل چرګوړي 10 روپۍ ارزان هم خرڅ کینو، د بل طرف نه هغه ته به خبر دا تمام شي چې دغه خرچه به کم شي. او دغه موضوع چې د ولایت د مقام سره هم ان شاء الله مونږ شریک کو چې په دغه غور وشي او دغه مشکل ته د حل لارو کتل شي.
که څه هم چې د هیواد دننه د چرګوړو او د هغوی د خوراکي موادو د تولید یو شپیر کارخونی جوړی شي، خو لا هم افغانی فارم لرونکي له پاکستانه د کوچنیو چورګړو او د هغوی د خوراکي توکو راوړلو ته اړ دي، او همدا وجه ده چې د پاکستانیو چرګانو به ټیټي او دلته فارم لرونکو ته د چورګړو روزنه او پالنه ګرانه تمامیږي. که چیرته فارم لرونکو ته یا د اسانتیاوي په کور دننه زیاتې او ارزانه شي، نو دوی کولی شي چې ګاونډیو هیوادونو سره په دغه برخه کې سیالي وکړي او خلکو ته په ارزانه بیه غوښین چرګان عرضه کړي.
د خبرونه